Radio.
شنبه د مرغومی اتمه د دسمبر 29 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوري قمندانانو د وژلو ادعا کوي او وایي هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه به له منځه وړو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي او په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت یو ویاند وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت د افغانستان سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحد ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکوس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحد ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خودبیانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلی خوګیانی وویل د غنیخیل ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپا کښوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نو تا نفرې کې اوسه بود د خپل خزانه باد شوم امروز دغه د مول سوالي نه لاس کسان چې نیول شوی وو له خوشکې دوه ورسته تیر ماشم ارغنجخوا ولسوالۍ ته ورسېدل. طالبانو غوښتل چې د سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړی توپ آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان وردوج او درې خوشک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لارغونو احرامونو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې و بس چاودنه شوې ده چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره لپاره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو قضیې د دې هېواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تېرې اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووشل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوو اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجلیا جولی وای کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح حاضر نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګل یو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. صرف
په نړیوالو چاپی خبرونو کې د افغانستان قضیه ته د هند د اندېښنې په اړه اورېدلې شي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې میرمنې سره شخېدلې وو چې وایي پر ماشومانو مې تعلیم وکړ او اوس مې ژوند ډېر ښه سوی.
چې دا بچیان مشول مینه زه یو اولاد دې تحصیل نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې دا اولاد مې ورس اوس مې شکر یوه لور مې هغه د برقي تذکیرو کې ده یوه مې په ستره محکمه کې ده زوی مې په مالیاتو کې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم وشي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې له منځه وړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لمره دا چی دخپل و امنیتی او دفاعی زواکونو مرگ جوب لرا کما کرو. دو هم جگره حق زیت یو سو چرته چه دا وسلوال و رهبری، همغگی او مالی سرچینی دی چه لمن زیورل شی. او دریم دا چه پر مشرانو یه چه مزاحمت کمی فشار رو چه یا لسول سر یوزه شی او یا لمن زیورل شی.
اونا زیر پیشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شد.
خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره و نیمه میاشت که ده طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وژلي دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه ده، حالات خاصی که ضرورت باشه ما از اونها درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ما را حمایت میکنن. حتما مانگی چون طبق داره میلین زمین ما کنگست نمانده از اونها هم موجود هستن.
ده هوای زواک ما شروعی هر کل چی دویتا ارتیا پیدا کی گی لمزکنه و سرتی رو سر ده همکاری لپاره ده کشفی اطلاعات و لمخه ده ورزی او هم ده شپی عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مزکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مزکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوې ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یوه بله غونډه هم جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت دې ته اندېښنه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکیل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د جرمني یوه جګپوړي متقاعد جنرال ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د یو شمیر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټولې هڅې پر دې متمرکزې وي چې له افغانستانه بیا بریتانیا ته خطر پېښ نه شي. جرمی هند دغه څرګندونې د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پېښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا د بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې له امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر سرتیري درلودل او ډیری هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیري شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ شفایي توګه له افغانستانه د 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري دیره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال جوزف ډنفورد روانونه د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګونګوسای روان دی خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لري چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې له امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر سرتیري لري او شمېر 1300 تنو ته رسیږي هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پوځ سر مفتش و د جرمني تاګ شپیګل ورسپانې ته د پنشنبې په ورځ ویلي و چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې که په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي دوی دې هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بریتانیا د حکومت او د جرمني د یو پخواني پوځي چارواکي د اندېښنو په اړه واورېدل. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو تازه بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د امریکا دفاع وزارت ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
وګو بجې او 15 دقیقې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستانه د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شایي د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یو عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په داسل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندوستان نسی کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانی هم له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 10 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنه سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
د ساتي رادیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ساتي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سننلولو. خو اوس په پېښور ته مخه کو. د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرټر میا افتخار حسین وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او د طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هم هڅه پکار ده. دغه کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث په دې راپور کې راکوي.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لایټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغه د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زوی مذاکرات نو توسه سړی ماته کینو او سړی وته کینول. نو کنن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا د خوشاله خبره ده او مونږ خوشاله یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2000 سوارلس کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر تر رسیدلې ده صرف او دې سره د دوړ ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوې دي چې مهم قوتونه یې چاپېر چې څومره دي په دې وطنونو کې یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات اوچت کی دا دغی په فائدہ کې مده د دې هیوادونو فائدہ کې مده
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور یوې جبې او ځینې نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینا محبت پکار دی
لکه په خاورا په ځمکه په جبه په کلتور سره شریک ته امزان ده اج سو کوم ده بجای دي چې موږ دې ته ګورو چې رب کم کم شینو وجن از د بلنا مختلف هم چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینا بزیاتی ګامن بزیاتی
په ونده کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امینه حیدری دی د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی په دې کانفرنس کې ګډون کوم زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو کانفرنسونو جوړولو د دغه ستګ راتګ او د دې پر کوم باندې ارتباط اوري کې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري
نوم رحیم جان رحیمی د افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لري مودل د پیښور پانتون کې رابط بینالمللي کې درس وایم او اختلافات نه دي دا د تم مس پرسپشن وایي خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړل شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هلته لاړ شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي د یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړی شو او دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړی شو
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ترکیه د سوری په شمال کې منبج ښار ته د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د داخلېدو په وړاندې توند عکس العمل ښودلې دی د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبج ته ورسېدل روسیا بیا وایي په منبج کې به د سوریې د پوځ موجودیت ګټور ثابت شي رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري
ترکیه د سوریه منبیج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایلی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سوریه کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي ترکیه د سوریه د کرد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولي او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي د روسیې حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی د کرملین وایند دمیتری پسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي د سوریې کرد وسلوالو د سوریې له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیې د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي کردانو دا غوښتنه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې دسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریې څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیه ته بری ورکړي ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي خو د دې لپاره چې لا هم د غلطه امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي
لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت تل افغانستان سرتیری وباسي افغان امنیتي ځواکونو د ملي وردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشې شول د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یوه بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. او د هالیوډ فلمي ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلا جولي وایي کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اېس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اېس ایم ایسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه
نوم دی راته وایه.
زه یو مور یم، زه چې واده شوم کنه د ما پلارګان ما خپل پلار اصل نه خوښېده چې لور درس وایي یا تحصیل وکړي یا چی شي کنه. موږ کې غیرت دی، موږ څنګه د بجلکې درس وایي. زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه، زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس. اوس مې شکر یو لور مې غده په برقی تذکیرو کې ده، یو مې په ستره محکمه کې ده، زوی مې په مالیاتو کې ده. د خدای راضی یم، شکر چې اولاد مې تحصیل کرده دی.
تاسو ولې درس نه ویلای؟ ولې پلار ته نه ویلې چې غواړی؟
خود داسې و چې زموږ وطن کې رواج نه و.
چیرته اوسېدی؟
پلار مې چې وویل چې نه، موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو، درس نه وایو، کنه موږ غیرت دی، موږ ناموس دی کنه. نیکه مې خپل لورانې اچولې وې، د ما خالګانې ټول درس ویلې. زه اول سم کې اچولم، بیا یې وایستلم خپل ترمې. اوس بیا هغه ترمې خپله ښځه یم، معلومه ده، لور یې معلومه ده، مګر موږ یې نه پرېښودلو. اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې بیا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان.
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې؟ څومره دې هیلې په زړه کې؟
ډېرې ډېرې. ما خان